کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست. د غرمې دولس بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکو د جان مکین په مشرۍ له امریکایي سناتورانو سره د توریزم په وړاندې د مبارزې او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې ورسره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ د دوام ژمنه کړې ده او ویلي دي چې افغانستان به د دې ستونزې پر وړاندې یوازې نه پرېږدي. تر دغو او نورو موضوعاتو مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي امریکایي سناتوران په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره خبرې کوي. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بالاستیک توغندی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف ویشتلی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. په سوریه کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې پر زاړه ښار له راتاو دیوالونو څخه ښار ته دننه نفوذ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي امریکایي سناتوران په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره خبرې کوي. د ولسمشر مرستیال ویاند و خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې خبرې روانې دي او وروسته به په دې اړه چې په دې کتنه کې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وشوي رسنیو ته معلومات ورکړي. د امریکایي سناتورانو د پلاوي مشري امریکایي مخخ جمهوری غوښتونکی سناتور د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین کوي. دغه سناتوران وروسته تر دې چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي تیر ماښام کابل ته ورسېدل. ویل شوی چې دغه سناتوران به د تروریزم ضد جګړې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او ځینو نورو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. د امریکایي سناتورانو امپلاوی به همداراز نن د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت له قمندانانو سره هم وګوري. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي نړیواله ټولنه نه پرېږدي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځای بدل شي. تاریخ شاه بهرامي چې په وروستیو کې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل د بروکسل په غونډه کې نړیوالې ټولنې او ناتو له افغانستان سره په سیاسي او پوځي برخو کې خپل ملاتړ اعلان کړ. ښاغلي بهرامي زیاته کړه چې د بروکسل په غونډه کې دغه راز ناتو د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان چې د افغان ځواکونو د وړتیا او د زیاتولو له فساد سره د مبارزې په ګډون د ځینو ستونزو د هوارولو په مقصد جوړ شوی ملاتړ وکړ. ناتو او متحدینو د بروکسل په غونډه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره افغانستان ته د نورو بزرګونو سرتیرو د استولو ژمنه وکړه خو دقیق شمیرې ونه خود. د هلمند چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو کې په لسګونو وسلوال مخالفین وژل شوي دي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ناتو د هوایي ځواک په ملاتړ د یکشن بیل شپې په ناوی ولسوالۍ کې له دریو استقامتونو عملیات پیل کړي. د هلمندي والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا څلوېښت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. نواب د هلمند یو شمیر نورې ولسوالۍ په وروستي یو کال کې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د هم سیمه ییز او نړیوال خبرونه. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بالاستیک توغندی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف ویشتلی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د سه شنبې په ورځ وویل چې د هواسونګ څوارلس په نوم دغه توغندی 2800 پورته والوت. دغه توغندی 2800 کیلومتره پورته والوت او له 9 دقیقو الوتنې وروسته هدف ویشت. د لویدیز د وسلو د چارو کارپوهان وایي دغه توغندی چې نن شمالي کوریا توغولی دی د هېواد لخوا تر ټولو بریالۍ ازموینه ده خو دوی هغه یو منځنی واټن ویشتونکی توغندی بللی چې اعظمي تر الاسکا پورې رسېدلی شي. د جنوبي کوریا پوځ وویل دغه توغندی 9800 کیلومتر الوتی چې وروسته د جاپان ځانګړي اقتصادي زون ته نږدې د جاپان په بحیره کې ولوید. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ټویټر پانه په یو پیغام کې د شمالي کوریا له متحده هیواد چین څخه غوښتي چې پر پیونګیانګ فشار راوړي څو دا ازموینې بندې کړي. جاپان هم دا ازموینه په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو واضح سرغړونه ده. په سوریه کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو له داعش ډلې څخه د عرقه ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې پر زاړه ښار له راتاو دیوالونو څخه ښار ته دننه نفوذ کړی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه پرون وویل ائتلافي قواوو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د هغو عملیاتو ملاتړ وکړ چې هدف یې پر کلکو امنیتي تدابیرو د ساتل شوي رقه ښار زړې برخې ته پرمختګ دی. د امریکا پوځ وایي د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د دې دیوال په اوږدو کې چې د داعش وسلوال د موضع په توګه کار ترې اخلي او د پرمختلونکو ځواکونو د مخنیوي لپاره په اوږدو کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای په ځای کړي له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. دا چارواکي زیاتوي چې ګډ ځواکونه یوازې د دې دیوال له یوې کوچنۍ برخې څخه د عرقه زاړه ښار ته په ننوتو بریالي شول. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر وایي د دې سازمان د امنیت شورا قطر ته ویلي چې د خلیج له هیوادونو سره خپل اختلاف حل کړي او په ډاګه کړی دی چې د ملګرو ملتونو نه غواړي په دې موضوع کې ځان ښکیل کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی تېره اونۍ له سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر سره د خپل هیواد د لانجې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا له غړو سره وکتل. د چین سفیر لیو جی چې په روانه میاشت کې د امنیت شورا دورې مشري کوي وویل تر ټولو ښه لاره دا ده چې په مسله کې ټول دخیل هیوادونه په خپل د لانجې ته د حل لار ولټوي، ځکه د پوینا د لانجا بل حل لار نه لري. سعودي عربستان او متحدانو نږدې یو میاشت مخکې له قطر سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل او وروسته د اخوان المسلمین دلیل ملاتړ څخه د لاس اخیستو، له ایران سره د اړیکو د پرې کولو او د الجزیرې تلویزیوني شبکې د بندولو په ګډون قطر ته د دیارلسو غوښتنو لست وسپاره. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. افغان چارواکو د جان مکین په مشرۍ له امریکایي سناتورانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړې. له امریکایي سناتورانو سره د افغان چارواکو خبرې به د تروریزم په وړاندې د مبارزې او سولې په برخه کې څومره ګټورې ثابتې سي، له کارپوهانو سره مو خبرې کړې دي.
د ټرمپ خپله مستقیمه لارښوونه امریکایي جنرالانو ته او د امریکا نوي نظامي دوکترین په چاغوي باید د پاکستان پر وړاندې کوم پالیسي ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نړیوال ټولنې ورسره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ د دوام ژمنه کړې ده او ویلي دي چې افغانستان به د دې ستونزې پر وړاندې یوازې نه پرېږدي. د افغانستان ولسي جرګه د مالیې له وزارت غواړي چې د اوړي له رخصتیو وړاندې د شپږو میاشتو بودیجې د لګښت راپور ملي شورا ته ولیږي څو په دې اړه تصمیم ونیول سي.
هغه وای سه د مالی له وزیر نه هیله کوم څومره چې ژر کولای سي د شپږو میاشتو د بودیجې د لګښت راپور دی ملي شورا ته وړاندې کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واورو چې شمالي کوریا نوې بالستیک توغنده آزمویلې دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا خبريږي. تاسو ازادي رادیو اوري. د امریکا د سنا پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین او څو نور سناتوران په اسلام آباد کې لیدنو کتنو وروسته تیر ماښام کابل ته ورسیدل او له ولسمشر غنی سره وکتل. د دې خبرو جزئیات تر اوسه دقیقا معلوم نه دي، خو ویل کیږي چې دوی به د تروریزم پر ضد د جګړې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او ځینو نورو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. د امریکایي سناتورانو پلاوی به داراز نن د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت له قومندانانو سره هم وګوري. د دې موضوع په اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره پر لیکه محمد حدیث پردیس دی چې راته به نور معلومات راکړي. پردیس صاحب سلام، مهرباني وکړئ.
علیکم سلام ملالی جان، تاسو ته سلام او د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو پلاوی کابل ته رسیدلی او په تازه جزئیات ادا دي چې دغه پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي. که څه مونږ هڅه وکړه چې دغه لیدنو کتنو جزئیات راواخلو، خو تر اوسه پورې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایند چمتویانو په دې رابطه مرو جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو بیا هم هڅه کوو چې په دې رابطه وروستي جزئیات راوخلو. له دې وروسته بعد امریکایي سناتورانو پلاوی یعنی نن له غرمې وروسته د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې هلته د غوڅ ملاتړ له قومندان سره تر کتنې وروسته به مطبوعاتي کنفرانس هم ولري چې دغه مطبوعاتي کنفرانس د خبریالانو روغتل شوي او تمه ده چې د مختلف موضوعات په اړه د خبریالانو پوښتنې ځواب کې همدار است. که څه هم تر اوسه پورې رسمي سرچینې د دې موضوع تایید نه دی کړی چې امریکایي سناتورانو له ولسمشر غنی سره پر کومو مسایلو خبرې کړي، خو له وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاندویانو ویلي وو چې تمه ده په دغه ناسته کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د روانې جګړې او همدار است د افغان سولې په رابطه باندې بحثونه وشوي. او یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکړم، د افغانستان دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامی هغه هم سات او نیم سات وړاندې په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې تمه ده د امریکا د افغانستان په اړه نوې پالیسی تر راتلونکو لسو ورځو پورې اعلان کړي، او د دغه پالیسی له اعلان سره سم به دا معلومه شي چې امریکا په کومو کومو برخو کې له افغان حکومت سره مرستو ته ادامه ورکوي او دغه موضوع به لا پسې روښانه شي. بلې ملالې جانې،
بلې حدیث پر دې سوچ د کابل څخه د ولسمشر غنی او د امریکایي سناتورانو ترمنځ د خبرو په اړه معلومات راکول، او دوی ویل چې د دې خبرو جزئیات تر اوسه دقیقا نه دي معلوم، خو ویل کېږي چې دوی به د توریزم پر ضد د جګړې د افغان حکومت له وسلوال مخالفینو سره د سولې او ځینو نور مسایلو په اړه خبرې وکړي او یو کانفرنس به هم وروسته ولري. د سیاسي چارو کارپوهان وایي افغان چارواکي باید د جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوي ته چې دا مهال په کابل کې د قناعت ورکړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړي. سیاسي کارپو خالد سادات وایي که څه هم پاکستانیان هڅې کوي چې بیا هم ځان د ترهګرۍ قرباني وشي او په دې برخه کې د امریکا نظر جلب کړي، خو افغان حکومت باید له رامنځته سوي فرصت ښه ګټه پورته کړي. محمد حدیث پردیس له ښاغلي سادات سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتلي چې کابل ته د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو د سفر هدف څه کېدای شي.
امریکا د پلاوی سفر کابل ته او هغه د جان مکین د رهبری لاندې په دې مفهوم چې امریکا د افغانستان لپاره د نوي نظامی ستراتیژي یا د جګړې نوي تګلارې باندې فکر کوي، او دغه تګلارې باندې فکر کول فکر د امریکا لپاره اړین به دا وي تر څو راشي او د افغانستان حالات ته نږدې څخه وسره له نږدې څخه وګوري. دویمه خبره کې دلته د ټرمپ خپل مستقیمه لارښوونه امریکایي جنرالانو ته او د امریکا نوي نظامی دوکترین ته چې هغوی باید د پاکستان پر وړاندې کوم پالیسي ونیسي. ټرمپ لومړی خپل پلاوی د مکین تر مشل اندی پاکستان تر ولګ نن به کابل تر راشي، او د حالات په نوی د لنډی ساده حالات په اړه ونه سره دوی د نظامی ستراتیژي په اړه باندې فکر کوي.
استاد د امریکایي سناتورانو راتګ کابل ته او همدارس تاسو ویل چې دغه کوم نوی ستراتیژي جوړیږي د دې پر اړه باندې به افغان چارواکو سره خبره کوي. دوی وړاندې پاکستان ته هم سفر کړی او څومره مطمئنه یاستي چې دغه امریکایي سناتوران به وکړي شي چې پاکستان په افغان سوله کې د ریښتینی اقداماتو ته اړ کړي او په دوی به فشار راوړي په دې برخه کې هغه کومې همکاري چې تر اوسه پورې نه تر سره شوی هغه تر سره کړی.
یو مهمه خبره ده چې موږ د امریکا اوسنۍ پالیسی یا نظامی ستراتیژي ارزو او د اوسنۍ پلاوی تک لمړی پاکستان ته یو خطر د افغانستان لپاره څه متوجه ده، هغه دا چې پاکستان د خپل نظامی سیاست یا د خپل نظامی تګلار څخه استفاده وکول شي. جان مکین او د دې پلاوی وزیرستان ته بوتلالته د ډیورن په کرخه باندې اطمینان پاله باندې خبري وکړي، دا هغه څه دي چې باید نه وي شوی، ځکه د صنعت او د کول سره پاکستان امریکا سره خپل اړیک جوړي او په امریکا لپاره ځان داسې خېچ د ګویا زو قرباني زمال ادرس ته افغانستان تک مخاطر متوجه نه ده، او وزیرستان ته د دیپلوی بوتل د امریکا د ادرس نه ده، هغه سده چې پاکستان په جنوب کې ځان مخکخ بولي.
استاد کبی هم پاکستان لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې کای سناتوران راغله او دوی لا بیګری وکي، په یو شکل دغه مسله واضح کی چې د تروریزم قرباني پاکستان هم د په دې رابطه باندې اقدامات شوي دي، نو کوم ستراتیژي چې دوی جوړي نوې ستراتیژي په غیر به تباندیم یعنی کوم د دوی راتک کتنی د به دومره غیزونه لري.
زه فکر کوم د افغانستان د حکومت د فعال سیاسي رول پوری اړه لري چې زمونږ نظامی چارواکي د افغانستان د حکومت مشران او هغه څوک چې د نظام رهبری کوي د هغوی خبري به د امریکا د رهبر د امریکا د هيئات سره بل اخره کوم نتیجه ورکاندي. که چېرته موږ وکول شو هغه اسناد یا هغه شواهد چې د پاکستان د ادرس ته موږ متوجي دي افغان حکومت په لاس کې لري، د اوسنۍ جګړې د تداوم په اړه د طالبانو سره د پاکستان نیز استخبارات او د پاکستان د نظامیانو د ملاتړ په اړه همدارنګه هغه بندیان او هغه نظام او هغه جنگیری چې افغان حکومت له ځان سره لري او پاکستانیان دي دا هغوی څخه باید تحقیقات اخیستل شي. اوسي زه فکر کوم د دې اسناد په وړاندې کولو سره بالاخره افغان حکومت کولی شي د امریکا لیدلوری یې بدل کاندي.
د سیاسي چارو کارپو خالد سادات و چې کابل ته د جان مکین په مشرۍ د امریکای سناتورانو د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه. اوس به ورسو یو څو اقتصادي خبرونه به واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د سالنګ د نوي تونل په جوړېدو سره به تر ډېره سوداګرو ته د مالونو د انتقال په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به د افغان سوداګرو 50% ستونزې هوارې شي. د افغانستان د فایده میوو وزارت ویلي چې ډېر ژر به لیوو نړیوال استرالیې شرکت سره د نوي سالنګ د جوړېدو تړون لاسلیک کړي. د دغه وزارت وین مهدي روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون راتلونکي نئی لاس لیکیږي او بیا تر یوې میاشتې پورې د آسیا پراختیا بانک په مالی ملاتړ د 19 میلیونه ډالرو په ارزښت د سالنګ د نوي تونل تخنیکی او اقتصادي څېړنې د یاد استرالیي شرکت لخوا پیلیږي. روحاني وایي د دغه تونل تخنیکی څېړنې به د یو استرالیي شرکت په مرسته په راتلونکو درې کلونو کې بشپړې شي. په کندهار کې د میوو او ترکاریو د فصل په رسیدو سره په دغه ولایت کې افغان سوداګر او بزګران شکایت لري چې دوی د خپلو کرنیزو توکو لپاره بازار نه لري. د متشبثینو د عالی بورد مشر حمودین اچیاغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې د ورځې 3 ټنه تولیدي کرنیز توکي راټولېږي چې په یاد ولایت کې ورته بازار نشته او بهر ته هم ډیر کم صادرېږي. نوموړی وایي چې د اړتیا پر مهال په اونۍ کې یو یا دوه ځلې د کندهار له هوایي ډګر څخه یوازې 30 ټنه کرنیز محصولات د هوایي دهلیز له لارې هند ته صادرېږي چې دوی ته دا مسله د قناعت وړ نه ده. اچیاغا وایي چې هر کال په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د میوو او ترکارۍ د فصل په رسیدو سره افغان سوداګر ډیر زیان ویني او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 2200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2100 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 10 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو اوري. شمالي کوریا ادعا کړې ده چې د لری واټن داسې توغندې ازمویلې ده چې کله یې هم پخوا دومره بریالۍ تجربه نه وکړې. داسې راپورونه خپاره سوي دي چې دا توغندې د امریکا د متحده ایالاتونو تر خاورې رسیدلی سي. پیونګیانګ پخوا د لنډ واټن توغندې ازمویلې وو چې اټومي سرو کې انتقالولی سي. د شمالي کوریا دا نوې توغندې په حساس وخت کې ازمویل سوی دی. احمد شیبر دا موضوع څارلې ده. شیبر صاحب، دا څرنګه توغندې دي؟
ملالې جانې، جاپان ویلې دی چې داسې باور کوي چې نننۍ توغندۍ د جاپان په سمندرګي کې د جاپان اقتصادي زون ساحې ته نږدې لوېدلی، خو په سیمه کې کښتیو او هغو الوتکو ته چې هلته شته زیان نه دی اړولی. د راپورونو له مخې دغه توغندۍ د امریکا تر الاسکا پورې رسېدلی سي او دا توغندۍ د شمالي کوریا په لویدیځ کې پروت د پیونګان له ولایته وتوغول شو او د نږدې 40 دقیقو په مخه په هوا کې و چې دا د شمالي کوریا تر پخوانیو ازمویل شویو توغندیو اوږد واټن دی او تر 930 کیلومترو پورې ساحه نیسي. او ملالې جانې، یوه امریکایي ساینس پو ډیوډ رایټ وویل که چیرې دا توغندۍ هم دومره وخت په هوا کې ایسار شي او دومره فاصله احتوا کوي لکه چې ویل شوي، نو امکان لري چې تر 6500 کیلومترو پورې واټن ووهي.
شبر صاحب، شمالي کوریا چې د نړیوالو تر فشار لاندې دا او کله چې نږدې درې اونۍ مخکې د توغندۍ یوه ازموینه وکړه، ډېر انتقادونه پر وسول، څرنګه یې په دې لنډ وخت کې بل ازموینه وکړه؟
اول خو جنوبي کوریا ویلې چې داسې احتمال شته چې پیونګیانګ د منځني واټن له هغو دوو توغندیو چې د کال په سر کې ازمویلي وو یو بیا تجربه کړی وو، خو دا تجربه له دریو پیښو سره یو ډول ارتباط لري. اول، نن د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده. او دوهم تیرونی د جنوبی کوریا ولسمشر له ټرمپ سره په همدې موضوع په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړې، او دریم د اونۍ په پای کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو غونډه ده، او پرون د جاپان سری اعظم شینزو آبه له ولسمشر ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې او وی ویل چې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې به په دې موضوع باندې بیا خبرې کوو.
دا معلومه سوې ده چې د شمالي کوریا نوې توغندۍ د اټومي وسلو د انتقال وس لري.
البته تر اوسه په دې برخه کې ډېر توضیحات نه دي ورکړل شوي، خو دا تجربه واشنگتن او په آسیا کې د هغه متحدانو سیول او توکیو ته یو سیاسي ګواښ بلل کېږي چې شمالي کوریا د خپلو اټومي وسلو نیمګړی پروګرام پسې بشپړ کړی دی، او جاپان اندېښنه ښولې ده او ویلې دي چې شاید دا توغندۍ تر پخوانیو پیاوړی وي. د جاپان صدر اعظم وویل دغه نوې ازموینه د دې څرګندونه کوي چې دا ګواښ مخ په زیاتېدو دی.
ډېره زیاته مننه شیبر صاحب احمد شیبر و چې د شمالي کوریا د نوي بالستیک توغندۍ د تجربې په اړه یې معلومات راکول. اوس ورځو کابل ته. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي په بروکسل کې د ناټو غړو هیوادونو د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزه ټینګار کړی او ژمنه یې کړې ده چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه سي. طارق بهرامي دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. اجمل تورمان همدا اوس را سره پر لیکه دی چې په دې اړه به راته معلومات راکړي. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله ملالی جان، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، افغانستان دفاع وزارت سرپرست طارق بهرامي چې د بروکسل په غونډه کې ګډون کړی و، نن یې په کابل کې د دغه غونډې جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. لومړی به هغه څلور موارد واورو چې ښاغلی بهرامي وایي چې دوی په بروکسل کې د دې یادونه کړې وه.
اول غوښتنه چې نړیوال ټولنه ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت څخه د سیاسي ملاتړ، یعنی په مشخصه توګه د کابل د صلح د کانفرنس د پریکړو په تطبیق کې مرسته وکړي. دویم دا چې ناټو غړي هیوادونه د افغانستان د ملي او دفاعي امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دریم دا چې نړیواله ټولنه د امنیتي ادارو لپاره د سلور کلن کوم انکشافی پلان او پروگرام چې جوړ شوی ده دغه د تطبیق او دغه د منابعو د چمتو کولو لپاره افغانستان سره مرسته وکړي، او په نهایت کې د افغانستان د زړورو دفاعي او امنیتی ځواکونو املاتړ ته دوام ورکړي.
ملالی جانې، ښاغلی بهرامي دغه شان وویل چې نړیوالې ټولنې او ناټو غړو هیوادونو دوی ډاډ ورکړ چې د تروریزم سره به مبارزه جدي کوي، او پرې به نږدي چې یو ځل بیا افغانستان د ترهګرو په پټنځای بدل شي. دغه شان دوی له افغانستان سره د سیاسي او امنیتي ملاتړ اعلان کړي، او وی ویل چې د دوی ځواکونه به افغانستان ته راځي او د وس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې به افغان ځواکونه روزي، دوی ته به مشورې ورکوي، او دا هم وویل چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به امریکا د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړي، کوم چې د امریکا مرستې او ملاتړ له افغانستان څخه راټول به په دغه کې مشخص شي. بلې ملالی جان،
ډېره زیاته مننه اجمل تورمان چې د کابل څخه معلومات راکول. چې د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي په بروکسل کې د ناټو غړي هیوادونو د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزه ټینګار کړی او ژمنه یې کړې ده چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه سي. همداراز د دغه وزارت سرپرست ویلي چې دغه څرګندونې نن په کابل کې کړې وې. اوس په ورسو په افغانستان کې به د نن ورځې د چاپي رسنیو ته یو کتنه وکړو.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره په کابل کې د پرونی مظاهره پاړه لیکلې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، له بده مرغه موږ ناوړه حکومت لرو چې نه یې د امنیت پر راوستلو کې کارنده ګامونه اخیستي او نه یې په نورو برخو کې هم د پام وړ بریا لرلې ده. خو د سرمخاله لیکونکي په باور ستونزه یوازې دا نه ده چې ناوړه حکومت لرو، بلکې دی لیکي چې اوسني مخالفین یې هم ناوړه دي. دوی هم د ولس پر ځای د خپلو شخصي ګټو او د خپلو پردیو بادارانو لپاره کار کوي. د ده په خبره د حکومت دغو سیاسي مخالفینو ته تر هر څه زیاته د ځینو سفارتونو خوشحالي مهمه ده، او له همدې امله راوځي سړکونه بندوي او خلک زوروي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو لیکلي، پرون مغرضو کسانو او د پردیو په چوپړه کې کړیو یو ځل بیا په ښار کې د بلوا جوړولو هڅې وکړې چې د کابل ښار مهمې لارې وتړل شوې او بیا هم ملکي وګړو ته زیانونه واوښتل. سره مقاله لیکونکي لیکلي، د جنبش رساخیز د تغییر په نوم مظاهره کوونکي ډلې پر موټرو پیسې ویشلې چې د ده په خبره د مظاهرې په نامه بلوا کې ورسره برخه واخلي. په سر مقاله کې د کابل ښار د اوسیدونکي له قوله ویل شوي، هر هغه موټر چلوونکي ته چې له مظاهره کوونکو سره یو ځای کېدو او هارنونه یې وهل 5000 افغانۍ ورکول کېدي. په سر مقاله کې راغلي چې امنیتي مسؤلین باید د دا شان حرکتونو مخه ونیسي کوم چې د اساسي قانون او ملي ارزښتونو پر ضد د پردیو پلمسون او د ولس په زیان وي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې اعتراضونه او مظاهرې د هر افغان حق ګڼلې او دا چې حکومت د مظاهره کوونکو غوښتنو ته پام نه اړوي دا یې ناسم کار بللې ده. سر مقاله لیکونکي لیکلي، ولسمشر کولای شول چې د اعتراض کوونکو د احساساتو د آرامه کولو لپاره د دوی ځینې مشروع غوښتنې ومني. د ده په باور د حکومت لوری ناسم دی او د خلکو فاصله به ورسره کرار کرار نوره هم زیاته شي.
تاسوس مرجغله ازادي رادیو اوري. د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالي کې ملیشت واکونو نظامی عملیات پیل کړی دي. خو ځایي اوسیدونکو شکایت کوي چې دا عملیات ډیر ورو روان دي او خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره مجيب الرحمن حبیب زئی پر لیک دی. حبیب زئی صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه. سلام تاسو ته درځم. ټول اوسیدونکو ته درخواست
کوم چې وعليكم السلام.
د بلخ ولایت چاربولک ولسوالي کې مشر
ډیره زیاته مننه مجیب الرحمن حبیب زئی صاحب چې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ په اړه مو راته معلومات راکول چې هلته ملیشه ځواکونو نظامی عملیات پیل کړی دي او خلک شکایت کوي چې دا عملیات ډیر ورو روان دي. اوس په ورسو د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو نظریات په واورو.
رحمت الله ریانیم د کابل سیدونکې ګورې زمونږ انګری جمهور اشرف غنی په ښکاره ډول خپل اعلان وکړو چې مونږ پاکستان صلح نه غواړو، مونږ غواړو چې پاکستان سره صلح وکړو. دا په دې معنی ده چې افغانستان ولسمشر په ښکاره ډول جواب تکړه چې پاکستان حامد خپل تورریست دی. دا مفکوره په سطح ملي، فراملي او منطقوي او بین المللي په سطح باندې دا خلکو ته ثابت کړه. په دې اړه کې باید امریکا او خپل چې نوې پالیسي ادارې نږدې راتلونکو کې اعلانوي باید خپل هغه ټول وضاحت په دې اړه ولري چې مثلا موږ څه کول غواړو، د امریکا د پاکستان په اړه باندې څه فشارونه راوړو، څه تحریمونه راوړو تر څو پاکستان آماده شي دې لپاره چې پاک امریکا غواړي چې خپل صلح راوړي په افغانستان کې. د صلح یګانه لاره دا ده چې په پاکستان فشار راوړي، ځکه چې پاکستان حمید تورستانو ده او امریکا چې د بزرگترین حمایت کننده د پاکستان ده. نو په دې لار کولای شي چې پاکستان مجبور کړي د صلح لار ته.
زمانو تاج احمد د لوګر اوسیدونکو ما او زمنګ دا غواړو غره چې په افغانستان کې امریکا چې راغلی د دې لپاره غره چې په افغانستان کې امن راوړي. موږ دا غواړو چې امریکا څنګه چې دوه اده کړي ولاول نه تاسو یو کارو کې چې نور مقصد دا نور بهرانيان زمنګ د وطن لاس واخلي، که پاکستانيان دي که نور دي که مقصد که عرب ملک ولا دي نور به په دې ملک کې امن به راشي.
سلام علیکم زالی خان، خبر کوم امریکا کو غواړي موږ په وطن کې سولر اتلای شي. امریکا ته پکار ده په پاکستان باندې فشار واچي، په ایران باندې فشار واچي، کم دې موږ ملک کې دا ګډوډي شروع کړي ده. ډیر زیات هغه کړي ملته انتحاریانی کې هغه کېږي ته ټول هغه کې دا ټول پاکستان لاس ول ده. امریکا ته پکار ده بیس په پاکستان باندې فشار واچي په فشار بلوي لګونه په امریکا او د لور ممالک د سی ټول په فشار واچي د افغانستان کې دا ګډوډي ختمه کی. بل لار نهسته، یو د سولې لار ده. بیسوله مسرو ټول کی امریکا ته پکار ده موږ د افغانستان سره کې نه د سولې طالبانو سره کوي. ان شاء الله به ان شاء الله سولې راځي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. اوس په ساینسي نړۍ کې د نویو تحولاتو په اړه له اسمت څاروان څخه اورو.
څېړونکو د عکس اخیستلو یوې نوې ټکنالوژۍ ته وده ورکړې چې د انسان په ذهن کې ځینې فکرونه چې هغه یې په خوله نشي بیانولی څرګندوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا ټکنالوژي د انسان د مزغو تصویر اخلي او د انسان په ذهن کې پیچلي او نه بیانیدونکي افکار پیژني. په دې څېړنې کې شواهد وړاندې شوي چې د انسان ډیر څه چې په خوله یې نشوای څرګندولی په دې وسیله ښکاره شوي دي. تر دې وړاندې د ټکنالوژۍ په وسیله د انسان د خبرو د حقیقت معلومولو راز راز آلې جوړې شوې او دغه راز د هغو انسانانو چې کوماوي د وضعیت د معلومولو وسایل جوړ شوي دي.
تاسو ازادي راډیو اوري په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې کې دونکو دي ل نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ادارې نوې ستراتیژي به په یوې اونۍ یا لسو ورځو کې اعلان شي. طارق شاه بهرامي دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ویل چې د دغې نوې ستراتیژۍ له مخې به افغانستان ته د استول کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر هم مشخص شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي امریکایي سناتوران په ارک کې له ولسمشر اشرف غني سره خبري کوي. د ولسمشر مرستیال وایي دوا خان مینپال شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د دغو خبرو په اړه جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د امریکایي سناتورانو پلاوی له دې مخکې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بلاستیک توغندی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف وشتلی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. په سوریه کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې پر زاړه ښار له راتاو دیوالونو څخه ښار ته دننه نفوذ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د چیزن سفیر وایي د دې سازمان د امنیت شورا قطر ته ویلي چې د خلیج له هیوادونو سره خپل اختلافات حل کړي او په ډاګه کړی ده چې ملګري ملتونه نه غواړي په دې موضوع کې ځان ښکیل کړي. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر او د جرمني صدراعظم به د شلو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې د اقلیم د بدلون او سوداګرۍ په ګډون پر یو شمیر مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې په هامبورګ کې د جی شل سرمشریزه د جولای په شپږمه او اوومه جوړ شي او د جرمني صدراعظم به یې قربانوي.
تاسو له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی واوریدل. د ازادي راډیو د پروګرام په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د روغتیا په نوم خبريږي او د نن ورځې موضوع یې د پوستکي د ناروغیو په اړه ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی مفرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه در مورد تکالیف جلدی صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز در برنامه دکتر صاحب پوهان عبدالمقدس فروزان متخصص جلدی مهمان ما هستند تا در مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان آغاز کنند گزارش که در مورد تهیه شده یک جا با هم میشنویم. پوست بزرگترین عضو بدن است که وظایف متعدد را بر عهده دارد و بیماری های جلدی هم اشکال و علت های مختلف دارند. دکتران متخصص جلدی میگویند امراض انتانی، حساسیت یا آلرژی، حساسیت در مقابل برخی دواها و شعاع آفتاب سبب بروز برخی بیماری های جلدی نزد افراد میگردد. دکتر عبدالغفار همدرد متخصص امراض جلدی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در جمله علت های عمومی و بسیار معمول امراض جلدی از قبیل انتانات هست که در اکثرت مواد خصوصا یک پاتولوژی یا معضله مهم کشور ما امراض انتانی جلد هست که انتانات مختلف باعث امراض گوناگون جلدی شده میتن. در این زمره علتهای دیگهش علتهای حساسیتی الرژیک هست که اکثرا در مقابل دواها باوجود میاد. با این شکل بعض امراض موسمی داره یا در ارتباط با آب و هوا داره. با تغییر آب و هوا بعض امراض جلدی ایجاد میشه.
دکتر همدرد میگوید در افغانستان زنان و مردان هر دو به یک اندازه به بیماری های جلدی مبتلا می شوند. به گفته دکتر همدرد کودکان بسیار کم به این بیماری ها مصاب می شوند. دکتران متخصص میگویند استفاده از رژیم غذایی مناسب، ورزش و دور بودن از شعاع آفتاب از مبتلا شدن به بیماری های جلدی جلوگیری می کند. به گفته آنان افراد معتاد به مواد مخدر بیشتر از دیگران به تکالیف مختلف جلدی مصاب می شوند. دکتر عبدالغفار همدرد در مورد شیوه تداوی بیماری های جلدی میگوید.
نباز امراض است که پیش از بروز از اگر بعض تدابیر وقایی برازی گرفته شد ممکن که از بروز مرض یا از ایجاد مرض جلوگیری برد. بعض امراض باز هستم که از اکتدیر وقتی که ایجاد میشه یا پیش یک شخص تحسیس میکنه بهتر است که تداوی منظم از او گرفته شد قابل تداوی هست. اگر مثال بتون مثلا بعض امراض انتانیک به نام مرداردانه ما یاد میکنیم، اگر به خاطر از این مرض زیادتر کوشش کنیم که تفلک را در محیط نادرست یک حالت قرار بدیم ممکن پیش از اون از جسا یا به بعض مناطق آبا استاده وجود داشته باشد در بعض جاها و اصلاح پشه حشرات وجود دارد اینا در مجموع ممکن که باعث امراض دور بشود.
لکه های صورت، جوانیدانه، دانه های بیخدار، سالدانه، جزام، امراضانتونی، مرداردانه، لکه های سفید یا پیس از جمله انواع مختلف بیماری های جلدی می باشد. دکتران متخصص جلدی از خانواده ها می خواهند تا با رعایت کردن حفظ صحه، رژیم غذایی مناسب، ورزش و ترک احتیاط از مبتلا شدن به بیماری های جلدی پیشگیری نمایند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشر دارد. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد جلد یا پوست یک معلومات بتین و در مورد تکالیف از اینکه چطور مبتلا میشن معلومات بتین بفرمایید.
تشکر از شما. جلد وسیع ترین عضو بدن است و جلد آینه وجود است. به این ترتیب که ما میبینیم آینه تمام تغییرات بدن وقتی پیش استاچیم برای ما نشان میده.
بله.
جلد هم به می شکل است. جلد آینه وجود است. تمام امراض که در خود سطح جلد و یا امراض داخل باشه باز اوقات در خود جلد تظاهر میکند. مثلا ما در اینجا مثال میگیم. یک نفر تکلیف جگر داره.
بله.
زردی میگیم. ما شما میبینیم جلدش زرد میشه.
بله.
اول چشمای ازی اما قسمت سفیدش که سلبی چشم است در اینجا سفید میشه. اگه آدم آدیام که ببینه طرف ازی میگه امکان داره که چشمات زرد شده. جلدت زرد شده. اوی به طرف تداوی میره. یعنی آینی وجوده. به این ترتیب یک نفر کم خون میشه. میبینیم چشمایش و قسمتای که رنگ گلابی داره منظمه ها تو کم رنگ میشه. هر کس که ببینید میفهمه و جلدش خاصف میشه. بس جلد آینه میشه. به این ترتیب امراض قلبی در جلد باز لکه های نسوری رو تاریک بار میره. یه آدم میفهمه که سیانوز داره، کار اکسیژن کم شده ده. خونش و در جلد یک تظاهرات میده. یعنی بسیاری امراض داخل حتی خود کرم ها باز امراض جاغور داخلی مرض شکر فعالیت و غدوات مثلا جاغور کم شود زیاد شود تظاهرات مخصوص در جلد و مویی داره. پس جلد آینی وجود است. در پولی ازی جلد یک ملعقات داره. مثلا ما غذا میخوریم غذا تیار میشه اما در پولیش ملعقات وجود داره. چی میخوریم؟ مثلا باز برنج است مثلا. در پولیش باز ملعقات وجود داره که در جلد هم بتر است. جلد ملعقات داره مثلا ناخون، موی، غدوات عرقی، غدوات چربی، اینها جمله ملکات جلد هستند. اینها هم تغییرات را در سیر امراض نشان میدن و باز خود اینها حتی راهنمایی کننده برای تشخیص برای دکتر است. و دکتر باید که در پولی امراض جلدی با امراض دیگه هم آشنایی داشته باشه تا با تشخیص از اینها بتونه مرض را تشخیص کنه. حتی روشنی کافی باشه، تمام بدن مریض باید مطالعه شوه. پس ما میگیم جلد چیز آینه وجوده. اومدیم سر اسباب امراض جلدی. اسباب امراض جلدی اگر ما یک دایره رسم کنیم با این دایره را ببینیم اسباب امراض جلدی را بپالیم، این نظر به مناطق و کشورهای مختلف، نظر به شرایط اقلیمی، نظر شرایط اجتماعی و اقتصادی اسباب امراض فرق میکنه. اما در طور عموم کتابایی که نوشته میشه در راجع به امراض اسباب امراض جلدی، اسباب از اینا عوامل مختلف دارن.
بله.
یا یه عوامل از خارج میاد به جلد یا یه عوامل از داخل بدن منشأ. عوامل خارجی میتونه مثلا میکروب هستن. ما انتان میگه میکروب بگه مردم بفهمه. میکروب ها چی میشه؟ از بیرون میاد جلد هم اصاب میکنن.
بله.
اما کل مردم با تماس با میکروب هستن، چرا مصاب خیلی نمیشن اینا کلگی مردم؟ پس معلوم میشه که یک زمینه مساعد کار داره.
بله.
ببینیم جلد انسان چی داره؟ غدوات شحمی داره، این مواد چربی افراز میکنه، این تاثیر ضد میکروب داره. پس اگر یک آدم جلدش نرمال باشه فعالیتش افرازاتش مصاب نمیشه به این میکروبا.
بله.
اگر تغییر کنه ترکیبش یا خصوصیت باز مصاب میشه. پس انتان هم میتونیم، انتان میتونه ویروسی باشه، باکتریایی باشه، پارازیتی باشه، فنگسی باشه و غیره. اول جدول یک قسمت دایره یک قسمت شه عوامل خارجی گرفتیم یک قسمت شه عوامل
دکتر صاحب درباره عوامل داخلیش بعدا صحبت میکنیم. یک شنونده ما روی خط هست، تماس شونه میگیریم بعد از اون. احمد شجان از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد شجان.
سلام علیکم فرشته جان و شما دکتر صاحب. دکتر صاحب یک سوال دارم که یعنی بعضی مردم به تخته پستیش میخورن، مثلا خارج هستن مثلا تخته پستیش، اما اون لاره جنبر بدهی ما هیچ پستی جپان هایی مثلا ترک هم نمی باشد با سرمون میشه، اما باز هم خارج بلد یکی کسی یکی دوم دیگه امی مومن پنده خورده. خود ما یک شوریدگی داشت که ما رفتم به جاده بنی جلدی جاده صفحانه جلدی ابنسینا خواهی خواهی کتاز جاده و اونجا بنای یک ملم دارن بنام و او را که من استعمال کردم در یک مدت شوریدگی پنجه خورده من خواست خوب، اما باز یک مدت که من استعمال کردم باز امون شوریدگی پیدا شد دیگه. بنی دو مورد دکتر خواهی اگر رهنمایی چیزی
دوستانی داشتن. بله بله. از شما سوال است، امی بین انگشتای پایتون مصاب شده بود؟
بله، پای انگشت همی خورد، پای راست من پای چپ بود.
یعنی بین دو انگشت؟
امی من رفتم به این شب خونه.
نه، من سوال نیست، بین دو انگشتتان؟
امی دو پای
خواسته،
امی یک دکتر متخصص هم من یه تراش میکنم، اما یک دکتر یک افتی کنیستین یک کلوتری مکتازول است بلاست.
آه،
بله. مال که تمام یک ملت خوب کرد باز این دی پس دمو دوا را قطع میکنم باز این شو دیگه پیدا میشه و یکی دیگه از خارشی که در تفتیت پیده باشه لسی.
تشکر احمد شجان.
تشکر از شما احمد شجان. جواب از ایست که ببینین قسمت پشت یعنی نای جلد
بله.
تختی پشت ما میگیم یا نای صدر خلف صدر میگیم، اینجا خارش دارم. بسیاری وقت امروز از این ببینین در اینجا غدوات چربی زیاد است. غدوات شامی در کجاست؟ زیادتر در سر است، در روی است، در جلد سر، جلد روی و جلد کدام صدر و جلد خلف صدر. زیادتر یک در کسا تشوش همین خداوات شهمی را دارن، دستی بوری می داشته باشن یا فولی کلید دارن، این خارش میکنه یکی دلیلش. بسیاری در بین دو دانه بیلک شانه که ما شما بگیم استخوان اسکاپولا جلدش میگیم، در اینجا بعضی اوقات امراض سیستمیک داخلی می باشه سبب خارش هم میشه. یک در وقت امراض است که به مو ارتباط نداره، مثلا در بین دو ستون فقرات یک حادثه وجود داره، این سبب درد هم میشه و بعضی اوقات سبب خارش هم میشه. که این یک خارش هاست که از اثر تشویش خود عصب که از بین دو فقره میبره میباشه که این باید با دکترای ارتوپیدی مشوره شد. این حال مریض آدم از نزدیک باید ببینه آیا خودم اندفات برجسته مثل دانه دانه وجود داره.
اگر همچه دانه های وجود داشته باشه باز چی شود؟ دوا باید بگیرن؟
اون اگر باشه غدوات شمی امکان داره که اینا فولیکولایتیس باشه. اینا فولیکولایتیس باز میه بچی میتونه باکتریال باشه، فولیکولایت میتونه باز اوزای اوبوزیست
شاید
از او گرفته فولیکولایتیس می باشه. ایزینوفیلیک فولیکولایت، این انواع مختلف شد باید دکتر ببینه. آمدیم سر سوال دومی شما. سوال دومی تانه باید تو بگوییم که در بین دو انگشت خوصن پاها اگر می بینیم که تو پوستک شده، مثل که گادم در امام میره زیاد می شینه دوای گرم و در اونجا تو پوست سفید میشه، این زیادتر امراض فنگسی یا قارچ یا سمارکیستک که اینا چرا باز پیدا میشن؟ دوام میگیره خوب میشه باز پیدا، هر قدر عرق کنین زیاد میشه، گرم میشه و زیاد میشه، صابون زیاد استعمال کنین زیاد میشه. اینا در این نایه تنف امراض فنگسی سمارکی نیست، باز باکتری ها میتونه باشه، باز امراض دیگه وجود داره که با تشخیص کمک میکنه. اما زیادتر در فصل تابستان و کسایی که امراض سمارکی دارن در بین از اینا پیدا میشه، دوا که میگیره خوب میشه، باز که امو شرایطی که زمینی پریدسپوز مساعد کنه داره آماده شد باز دوباره پیدا میشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما یوسف پشتون از فاریاب روی خط هستن. سلام علیکم پشتون صاحب.
بله پریشون دا خوری تورانی کوم د ازادي را ټول کار کوم کولې دوم کوته او تاسو درنه معلومات ډاکټر صاحب مقدس سلامونه وړاندې کوم.
نشون
چې پروګرام یا موضوع د جلدی تکالیف مبارکه ده، ما د شولدري امي پښتنې دي. اوله پښتنه کومې داره چې د جلدی تکلیفونه څنګه پیدا کیږي الهلې چې شي، او بل خبره ده چې د نور چې پیدا کیږي که په شنو په شوزو کې، او دا بعضی خلک ډاکټر صاحب ساتي شخصی پوښتنه ده چې را بعضي خلک دغه پیس هم په جلدي تکالیفو کې راځي، خو دا انسان چې پیس کېږي په قرآن کې ابرف ورته وایي دا انسان چې دا انسان چې دا پیسې واخلي کیږي یا بوی مور سره پیدا کیږي یا پر لاس یا پر مخ یا پر نور بدن او دا خلک ډوډۍ نه ور سره خوري کرکه ځینې کوي وګه چې په کتاب کې خو کرکه نشته دا یو ساري ناروغي ده د یوه ته بل ته ورځي که نه ورځي
نه کوم بوی څنګه پیدا کیږي
بلې
څه وخت پیدا کیږي دا بوی چې دی تا چې مخکې وایي
انسان ډاکټر صاحب چې ما خو دا پیس انسان دي کله چې انسان ته دغه تکلیف جلدی دا د پیس مرض ور پیدا کیږي چې په قرآن کې ابرس ورته وایي
پیس مرض پیس
مرض پیس مې
هو هو صحیح ده
مطلب دا دی چې دا خو یو ساری ناروغي خو نه دی یعنی د یو څخه بل ته خو نه ورځي او علاج یې کېدلی شي او پرهیز لري که نه لري
تشکر بفرمایئ ډاکټر صاحب
ما مخکې وویل چې جلدي امراض چې دی ډېر علتونه لري پوښه یو اکسټرنل یا خارجي عوامل دي او بل داخلي یا انټرنل عوامل دي ما مخکې ویل چې د خارجي عوامل له جملې څخه یو انتانات دی نور پاتې شوي دي وروسته له دې نه بیا هغه سره تماس نیسو او دا امراض چې دی په ښځه او نارینه دواړو کې لیدل کیږي مګر دا فرق لري مثلا یو مملکت بل مملکت ته یو ځای نه بل ځای نه دا فرق لري پوښو کنه یو او پیس مرض چې دی بوی نه لري دا د پوستکی باندې یو ډول اجرات دی چې دا سباغ یا رنگ جوړوي هغه اجرات لمنځه ځي چې لمنځه ځي د رنگ تولیدی نه پوشو له دې کبله هغه ځایونه سپین سپین داغونه پاتې کیږي بوی نه لري خلک فکر کوي دا هم مرض نه دا مرض چې دی دا پیس چې ورته وایي یا ویتیلیګو چې ورته وایي نه یو شخص نه بل شخص ته نه ځي پوشو ساری مرض نه دی پوشو کنه
ساری نیست گفته نه تشکر دکتر صاحب برادر ما از ولایت پکتیا روی خط هستند بله سلام علیکم احمد جان
دکتر صاحب ته از یو پښتنه لرم چې دلته یو تاسو جلدی تکالی په خپرونه ده دلته یو مریض دی زه په لستونو په پښو باندې په لستونو په ګوتو باندې سپینې دانې دي هغو ته دلته بعضې خلک دی موږ په عام اصطلاح زخه نه یایي زخې دغه علاج دی د څه وجې نه پیدا کیږي او که نه
ډېره مننه زخم چې دی یو ویروسي مرض دی د جلدي امراضو له جملې څخه یو وایرل یا ویروسي عوامل دی چې د پوستکې د امراضو سبب ګرځي یو زخه یا زخه چې ورته وایي یا وارس ورته وایي یا خلک ورته زخ وایي پوښو کنه یا وارس مونږ ورته وایي یا ویریکو ورته وایي دا د دې علت چې دی وایرل دی او دا په ټول بدن کې لیدل کیږي مثلا په تناسلي ساحو کې لیدل کیږي د پښو او لاسونو باندې لیدل کیږي په مخ باندې لیدل کیږي دا هم عوامل هم لري تداوی هم لري او تداوی فرق کوي مثلا هغه زخونه چې په پوستکه باندې لیدل کیږي لیدل کیږي تداوی چې دی یو کیمیکل دی کیمیاوي دواگان دی استعمالیگی الکتریکل برقی دی که ماشینون دی استعمالیگی مثلا دا د سردی ماشین تبرد چه ورده کرای تیراپی و سر تداوی که ترمو تیراپی در هر سر تداوی که گی پوش او پیزیک تیراپی هم دا یو صبح مثلا زی یو زای تا زن خلق دی عقیده لری پزایی نشد دی دی مقاومت فرق کوی دا هم د تداوی سبب گیرزی پوش میکنه
تشکر دکتر صاحب برادر ما عبدالقهار وطندوس از غوربند روی خط هستن وطندوس صاحب سلام علیکم
و علیکم سلام و خورجه نکات و سلام کم درنگ از رادیو کارکون کنم کتا و خرم در سر سلام
کنم بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمین
ما در کرتا از دا پکتن ادم کور که دا دو کلو پاندازه یا معشوم لرو اخو پزاد معنی دا سی خسم دا ای اخیزی دا سی سرون جان جنستیک دا سرا و شاریگی
سو کلان ده؟
دو کلان ده
دو کلان ده
خو پا میاست که یارا پیدا کیگی
کم زایی که پیدا کیگی؟ خو بانده لاسون
تو زان بانده لاسو بانده
خارخ لری؟ خارخ لری؟
او خارخ لری او دا سی گوگون و سرا
و بام کهوی ها؟ صابون سره زیاتیږي
او زیاتیږي
په مخ باندې شته په مخ باندې سوروال لري
او مخ باندې په ټول بدن باندې سره سره واوري او سره وشي
خارخ کوي او به کوي د دې عامل چې دی اگزیما ورته وایي او ته وایي زیو بایلنګ یا جوشیدن یعنی جوشیدن به طرف بیرون یعنی دا چې خارخ کوي چې ګروي او به کوي پوش کنه دا چه دی اگزیما دی دا, دا مره چه دی خیکی گی بیرت پیدا کیگی طرق وقت پوری چه دی لک پیدا شی پوش کنه علت مشکل دی طول خلق پا دغا مرس که اختکی گی نه اگه کسان چه یو مساعد زمینه لری او وروس تا مساعد زمینه هم لری پا مرس که اختکی گی نه طرق وقت پوری چه پا یو ایریتان مخرش یا سینسیتایزر یا اساس کنه مواد سره تماس و ننیسی
اسلام الدین از ولایت لغمان روی خط هستند. بله سلام علیکم.
علیکم و سلام. اسلام الدین هستم از لغمان با تماس شدم.
بفرمایید.
اگه از دکتر سوال داشتن، همه وقتی که حمام میکنم، همه صابون میزنم شامپو، از حمام که میبرایم، تا جلد ما سوخت میکنه. من میخوام ملت چی سر دکتر بزنم.
چند سال هستین شما؟ چند سال هستین؟
ما 26.
جلدتون خشک است؟
نه جلدم خوش نیست اما تو وقت اما میکنم از امام که صابون بزنم و شم پس میبرایم دیگه امی جلدم باز امی زیر پوست سخت
میکنم بسیار خوب یک کسو جلد خشک تفریقش مشکل است جلد چرب جلد خشکیست که خصوصا خودام ساقای خود جلد شگانم ببینه مثل جلد کرکودیل این تمساح یا جلد فش یا مایی یا خفیفتر از او معلوم میشه کسایی که جلد خشک دارن وقت که از صابونهای آرش یا قوی استفاده میکنن جلدش خشک میشه دگم خارش برش پیدا میشه اینا از صابونهای استفاده کنن که ضعیف باشه مثلا صابون بعض صابونهای وجود داره که ما و شما از اون میتونیم استفاده کنیم بعض صابونهای است که بر جلدهای خشک است مثلا جلدهای اعصاب مثلا آیلتوم صابونهای است که کار می یکی دیگه ای که باز امراض خونه باید آدم جستجو کنه که معاینه بکنه گپ خوب است اما زیاتر ما که ببینیم تاثیر خود صابون و صابونهای درست نیست فهمیدین اینا میتونه سبب خارش شوه و زیاد در عموم آدم نشینه زیاد صابون استفاده نکنه درجه حرارت آب که استفاده میکنه به اندازه متوسط باشه این خوب است برایشان صابون دفع بگیرین بسیار خوب است برای واقع
بسیار زیاد تشکر دکتر تب برادر ما عبدالهادی وردک از ولایت میدان وردک روی خط هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم دکتر ستم سلام علیکم رادیو وردک دکتر ستم نه ده مو فکر که وزنونا ده اسوسیات ورسره پښتوی یو دومی بونجون اوسه داسې تاسو یې ګوتې ته به د اسوسیات کړی
څوک دا مرز لري
اې مو فکر کوي واځه دا
څه زه دا
او
او ا څومره وخت کیږي دا
دا سمې سات
څومره وخت
تاسو یې مو ځکه ګوتې مو وی دی اسوسیات څه پیدا کوي
څومره وخت کیږي چې دا پیدا
شي څنګه سره ولا پیدا کوي
څومره وخت کیږي
یاره یو پوسب
کیږي خو پیدا کیږي بیرته ورکیږي
داسه
د څوره له فورا د څوره د فورا یو څه هم دا الرجی اساسات دا تستونه لري متاسفانه زمون په وطن کې دا تستونه نشته پوش هر څوک چې هر شی سره اساسات لري باید خپل ځان علاقه څخه وساتي مثلا رومیان سره اساسات لري باید خپل ځان وساتي پوش کنه الیا هر شی سره چی بگید نور چاره نلی او بل زنه دواگان جد که انتیستامین چی برته باید در الرژی در اساسات در پره که ولیشی تی اغو سره استفاده بود در چی پا دقیق توگه در دی اسباب معلوم شی تستونه نشته دلتا چیمون الرژی تست بکو به اووی چده
تشکر دکتر سه برادر ما حاجی گل محمد از ولایت هلمند روی خط از هنالی سه سلام علیکم
ما در افتانه در از مفکر که در جلدی نرگه در بازن که در لرمه که چیزی از بخبرم در لرم در زنگنونه و در شو با نیمیم و در دنیا را پردیج دعوه که نیچ سروه و نیچ خونه کسی یا گرمسی از این چه بکر که در مریضی برم در لرمه که
سو بودی یو ځای کې پاتې کیږي بیا ورو کیږي بل نور بدن کې پیدا کیږي
پس دا وته
او اسباب باید ولر وګورئ چې اسباب څه دي نو روسه کې څه فکر کوي چې دې اسباب څه دي او ډاکټر ته مراجعه وکړو چې ماینات کیږي تستونه کیږي بیا ورسته بیا معلومی که دیگه لطف شدی
تشکر سلامت باشین دکتر صاحب برادر ما عزیز الله از ولایت لوگر روی خط هستن برای سلام علیکم
سوال ما شما میده که دمی سر ما ایسا لغت و غیرقم غدو داره بیرون میشه چه صده
بیده به کجای تون؟ بله بسیار درد داره خارج چیزه؟
نه خارج ندارم، فقط در وقتی که مویا رو کم میکنم یا خلش میکنم مو از آن اومده دیگه.
در جلد سر یک زواکات کیست هست، کیسه ها میباشن. فهمیدین این کیست میگن؟ این دانای خرد کلان به اندازه مثلا نخات و کلان تر تا بادام و حتی چارمغز میباشد، درد نداره، تکلیف نمیده مریضه. این کیستا سلیم هستن، خبیث نیستن، خطرناک نیستن، محتواشون باز مواد چربی میباشه. اینا را میتونید پیش دکتر برین، اگه مشکل داشته باشین برتون عملیات کنن بکشن و محتواش باید معاینه شه از نظر پاتولوژیکی چی است، تثبیت شه که باز به انظارش کمک میکنه. در غیر از اینا کیستا که میشه پیدا میشه در جلد.
برادر ما محمد انور از ولایت فاریاب روی خط هستند. بله سلام علیکم.
خارج چه پوسته که مندل دلکی دیر عوامل لری یا زن عوامل دی چه داخلی دی سیستمیک دی معاینات غالی سه یا سوق کم خون کی سید لا کبل خارج پیدا کی زین خلق پوسته که مرض لری باید دکتر وګوري، اگر باید جلدی دکتر ته مراجعه وکړي چې علت څه دی، چې خارج کی بیا انتانات میکروبونه پاغه باندې ځای نیسی بیا حساسیت پیدا کی خارج کی وبا کی بیا اگزیما منسره دي پوش وکنه. لدی کبل باید لملای دکتر ته مراجعه وکړي تی دکتر معاینه وکړي چې ته کوم داخلي مرض لري یا جلدی مرض دی، باید پوسته که دکتر بی تاسو وګوري پوه شو کنه ان شاء الله خکی.
تشکر دکتر صاحب. قاری صاحب، برادر ما قاری صاحب کریم الله از ولایت بدخشان روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
سلام علیکم. علیکم سلام. سلام به شما و دکتر صاحب.
تشکر.
من یک سوال داشتم، خودم دستم وقتی که ساعت دستی را دستم بسته میکنم یک رقم دانچه دم پنجم پیدا میشه یکی، و دومش دمی پایان دمی ازمی دوشاخرگی پایان اینجا هم یک رقم دانا پیدا میشه. وقتی که مثلا شب خواب میشم زیاد بالا میاد بود اینا، یک رقم خارشک میگیره اینا را. یعنی گفتم یک دفعه دکتر سید در رابطه بند بارم
بسیار خوب قاریسه. دلیل از این دستات پیدا میشه چرا؟ یک اساسیت تماسیس کانتاکت میگن. ببینین اساسیت های تماسی را ما نظر به نایی که توازو داره و پیدا میشه تشکیس میکنیم. مثلا یک نفر میبینیم که گلکار است، لدستاش اساسیت پیدا میکنه، امکان داره در مقابل سمنت اساسیت داره. چرا؟ سمنت کوبالت داره، نکل داره. خوی ای آدم برای ما میگه ما سالا اینه میکاره کنیم، حال چرا تشکیم؟ یک زمینه کار داره. وقتی زمینه مساعد شد پیدا میشه برش. در دیگه کشورها حتی برای آدم ها دولت مجبور است یا وظیفه مناسب برش بده یا مجبور است برش معاش بده. این کسی که از نظر وظیفه‌ای معاف میشه. از شما کس اساسات مقابل سات است؟ آیا دمند ساتان رابریست، پلاستیکیست، آهنیست؟ میتونه در مقابل پلاستیک، در مقابل رابر، در مقابل آهن اساسیت فلز اساسیت پیدا شود؟ مثلا یک آدم زیر گوشی میپوشه مقابلش پیدا میشه، کیتک موی است اساسیت پیدا. شما این را از خود دور کنین و یا تغییر بتین. اگر پلاستیکیست آهنی، اگر آهنیست پلاستیکی استفاده کنین. این دلیلش است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. میشه در رابطه با این بگوین که زخهای جلدی چیست و چگونه به وجود میاد؟
زخ از جمله امراض ویروسی جلد است که توسط یک ویروس ها به وجود میاد که به نام اومن پاپیلوما وایرس یاد میشه، و ویروس ها انتقال میکنه از یک شخص به شخص دیگه توسط به صورت تلکیب نفسی، باز خود توسط به سائل هم انتقال کرده میتونه، و باز خود توسط مقاربت جنسی هم از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه که در جمله امراض مقاربتی یا انتانات مقاربتی جنسی یا سیکشوال ترانسمیتد انفکشن هم شامل میشه. و این زخا نظر به توپوگرافی بدن فرق میکنه، میتونه در نوعی مثلا زخای معمولی در وجه ذری دستا و پاها و ساقا و نوعی تناسلی در این نوعی دیده شد، بازشان در نوعی تناسلی که بنام زخای جنیتال یاد میکنه اطراف مقد دیده میشه، بازشان در اطفال در رویشان دیده میشه، زخای عمار اینا رو یاد میکنن، باز زخای است که در قسمت اجفان چشم پوستش در داخل بینی در گردن به شکل تارمانه در شکل که به نام زخای تارمانه یا فلیفورم هم یاد دیده میکنن، باز زخای است که در اطراف ناخونا دیده میشن که زخای اطراف ناخونی رو یاد میکنن، تداوی دارن اینا، تداوی میشن تداویای مختلف وجود داره. مثلا میتونیم تداوی توسط عوامل کیمیایی، مواد کیمیایی اینا رو تداوی کنیم. باز لوشناس تداوی میشه، سلوشنا، بیوفل و غیره. نظر بنای فرق میگیره با دکتر متخصص.
کجاش خطرناکتر از کدامش؟ دیرتر جور میشه.
نه، او نظر به مقاومت شخص است. آیا شخص ایمون سپرس است؟ مقاومتش پایین است یا نه؟ اگر نباشه خوب میشه. اما زخم مثلا آدم باید بفهمه که اگه زن عمل داره چی تداوی کنه برش. بیشتر میگه در طفل چی رقم تداوی کنه؟ در طفل خودش خوب میشه اکثرا. آدم مقاومتش بلند بره اگه نشه تداوی کنه که در تداوی زخم بسیار مهم نیست که داغ نمونه. درد داغ نباشه خصوصا به طفل. در اطراف ناخن که است با احتیاط شود توسط تداوی کرایوتراپی سردی اینا رو تداوی کنید.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو زادی. شنیدید از پوهان دکتر عبدالمقدس فروزان، متخصص امراض جلدی، که در برنامه با ما و شنونده ها بودن. جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی می کنم. بقیه روزتان خوش.
عدالت اول فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0998 225 55. او بیا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو